په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستان، زه اجمالاند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. افغان ولسمشر وایي د امریکا له 3000 تر 5000 پورې اضافي سرتیري چې خی افغانستان ته واستول شي د دې هیواد د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره کافي دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. په یو بل رپورټ کې اوري چې د بلخ والي عطا محمد نور ټینګار کوي چې د افغانستان خاورې ته ناڅرګند هلیکوپټر داخليږي او له وسلوالو مخالفانو سره مرستې کوي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. له صفي الله ستانکزی اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بامیان ولایت ته ولاړ او هلته یې د یکاولنګ درې صوف سړک پرانیست. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت ویلي خپلواک او فعال مطبوعات د تیرو څوارلسو کلونو لویه لاسته راوړنه ده او پر دوی حملې هیڅکله د افغانانو هوډ نشي کمزوری کولی. او رویټرز خبري اژانس ویلي د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سلاکارانو تیر کال 13 واره له کرملین او د روسیې له ځینو چارواکو سره اړیکې ټینګې کړې دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بامیان ولایت تولاړه او هلته د یکاولنګ درې صوف سړک پرانیست. محمد اشرف غنی د دې پروژې د پرانیست پر مهال وویل چې په دې سره به بامیان د تحرک په مرکز بدل شي. خغلی غنی وای دا پروژه د افغانستان په ټولو خلکو پورې تړلې ده. داسې په خوښیو باید ول منزل شي لکه څنګه چې د سلما بند د افتتاح لپاره وشوه، ځکه چې په دې پروژې سره نه یوازې د بامیان لارې نه خلاصیږي بلکې دا ولایت د افغانستان په خوځنده زړه بدلیږي. د یکاولنګ درې صوف سړک 178 کیلومتره اوږدوالی لري چې د نږدې 214 میلیونو ډالرو په لګښت د یو چینایي شرکت لخوا په درې نیم کلونو کې جوړیږي. دغه سړک مالی لګښت د آسیا پراختیا بانک په غاړه اخیستی. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت ویلي خپلواک او فعال مطبوعات د تیرو څوارلسو کلونو لویه لاسته راوړنه ده او پر دوی حملې هیڅکله د افغانانو هوډ نشي کمزوری کولی. دغه سفارت په افغانستان کې د امریکا د شارژ دافیر هوګو لارنس له قوله نن په یو بیان کې دا خبرې کړې دي. د امریکا سفارت په دغه بیان سره په جلال آباد ښار کې د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ پرونی برید غندلی دی. تر دې مخکې هم د خبریالانو ګڼو مدافع ډلو د ننګرهار په ملي راډیو ټلویزیون یون برید غندلې ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې بیا د دې ترڅنګ چې د یادې حملې د څېړنې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې چارواکو د یادې حملې په اړه معلومات درلودل خو په مخنیوي کې پاتې راغلل. په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون په ودانۍ په پرونی برید کې د دوو پولیسو په ګډون د دغه تلویزیون څلور کارکوونکي وژل شول او د وو پولیسو په شمول 18 تنه ولسی وګړي ټپیان شول. او رسته خبر ده چې امنیتي چارواکي وایي د بدخشان ولایت لپاره نوی امنیه قمندان ټاکلی دی. محفوظ الله اکبری د پولیسو د 308 زون ویاند ازادي راډیو ته وویل چې مل پاسوال عبدالخالق اقصایی د کورنۍ چارو وزارت لخوا د بدخشان د امنی قمندان په توګه ټاکل شوی دی. د ځینو رپورټونو له مخې د کورنۍ چارو وزارت لپاره د ستر امنیتی موینیت په خاطر هم نوی موین ټاکل شوی دی. خود کورونی چارو وزارت تر اوسه پورې دا مسأله نه ده تایید کړې. اوس هم د سیمې او نړۍ ځینې مهم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سلاکارانو د تیر کال د انتخاباتي کمپاینونو په وروستیو اوو میاشتو کې 13 واره له روسي چارواکو او هغو خلکو سره اړیکې ټینګې کړې چې له کرملین سره یې اړیکې درلودې. رویټرز خبري اژانس د خبر نن په یو رپورټ کې د یو شمېر برحاله او پخوانی چارواکو په حواله کړي چې نمونه نه دي اخیستي. په رپورټ کې راغلي چې د ټرمپ سلاکارانو د ټلیفون او برېښنالیکونو له لارې اړیکې نیولې دي. رویټرز ته سرچینو ویلي چې د دغو اړیکو څېړنه د هغو تحقیقاتو یوه برخه چې په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې او د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي ټیم سره د اړیکو په اړه کیږي. د عدالت نړیوالې محکمې ICJ په پاکستان امر وکړ چې د هند سمندري ځواکونو پخوانی افسر د اعدام نکړي. دا پریکړه یادې محکمې نن غرمه مهال وکړه. د عدالت نړیوالې محکمې د کلبوشان یادف د اعدام د ځنډولو په خاطر د هند تر غوښتنې وروسته دا پریکړه کړې ده. پاکستان ویلي کلبوشان یادف د جاسوسۍ په تور تیر کال په بلوچستان ایالت کې نیول شوی دی، خو نوې ډیلي ویلي کلبوشان یادف جاسوسي نه کوله او د بند پر مهال ورته د وکیل د نیولو یا سلا مشورې حق نه دی ورکړل شوی. په کلبوشان یادف د جاسوسۍ او تروریزم د ملاتړ تور پورې دی او د پاکستان یوې پوځي محکمې په اعدام محکوم کړی دی. ملګری ملتونه وایي کېدای شي د عراق په شمال کې د موسل د جګړې د تودېدو په خاطر 200,000 نور کسان له سیمې ووزي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو د چارو همغږي کوونکي لیس ګراندي ویلي له موسل نه د وتونکو کسانو شمیر دومره زیات دی چې د ملکیانو د خوندیتوب او مرستې رسونې لپاره هڅې ستونزمنوي. اغلی ګراندي ویلي خلک په سخت حالت کې له خپلو سیمو تښتي او له میاشتو میاشتو راهیسې درملو، اوبو او سمو خوړو ته لاسرسی نه درلود. په موسل کې له تېر اکتوبر چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې له کنټروله د دې ښار د خلاصون لپاره عراقي پوځیانو د امریکا متحده ایالاتونو د هوایي مرستو په مټ عملیات پیل کړل، تر اوسه 100,000 کسان بې ځایه شوي دي. او تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په هغو خلکو چې د ایران د راکټي پروګرام سره اړیکې لري د تازه بندیزونو په لګولو انتقاد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن په یو تلګرام کې ویلي دا کار د 2015 کال اټومي موافقه زیانمنوي. ښاغلی قاسمی د نوي بندیزونو لګول د اټومي تړون د مثبتو پایلو د کمولو په خاطر د امریکا بدنیتي بولي. امریکا متحده ایالاتونو ویلي نن د ایران په دوو دفاعي چارواکو، یو ایراني شرکت، یو چینایي وګړي او دریو چینایي شرکتونو تحریمونه لګولي دي. دغو بندیزونو د لګولو هدف د ایران له اټومي له راکټي پروګرام د دوی ملاتړ ښودل شوی دی. واشنگتن ویلي ایران سره د اټومي تړون په اساس به لرې شوي بندیزونه په عادي حالت پاتې وي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل چې سفی الله ستانکسی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا درې نه تر 5000 پورې اضافي سرتیري چې ښایي افغانستان ته واستول شي د دې هیواد امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره کافي دي. محمد اشرف غنی دا خبرې له ټایم مجلې سره په یوې مرکې کې کړې. د دې مرکې جزئیات در سره شریکوو. دا به مو اوري چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي افغان ځواکونو د ننګرهار په ملي راډیو تلویزیون د حملې په اړه لوړاندې معلومات لرل، خو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د بلخ والي عطا محمد نور ټینګار کوي چې د افغانستان خاورې ته نامعلوم هیلیکوپټر داخليږي او له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که بختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې سعودي عربستان راتلونکې اونۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې د یو نړیوال کانفرنس کوربتوب کوي، او د نړۍ تر ټولو چاک سړی له روغتونه رخصت شو. دا د ازادۍ راډیو ده. افغان ولسمشر وایي د امریکا درې نه تر 5000 پورې اضافي سرتیري چې ښایي افغانستان ته یې واستوي د دې هیواد امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره کافي دي. محمد اشرف غنی دا خبره له ټایم مجلې سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې. افغان حکومت خپل څلور کلن پلان له وړاندې د امریکا له واکمنې ادارې سره شریک کړی او خپلې غوښتنې او اړتیاوې په ګوته کړې. د دې رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر نه اورو.
افغان ولسمشر ویلی هغه درې تر 5000 پورې اضافي امریکایي سرتیری چې د امریکا ولسمشر افغانستان ته پر لیږلو غور کوي د افغانستان د امنیتي وضعیت کابو کولو لپاره کافي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د می پر یو ولسم نیټه له ټایم مجلې سره یو ځانګړې مرکه کړې چې د پنځمه پر ورځ یعنی د می پر 13 نیټه خبره شوه. په دې مرکه کې ښاغلی غنی د 5000 اضافي امریکایي سرتیرو د بسنې دلیل دا ښودلې چې د په خبره افغانستان د فرقو په سطحه پوځي سلام مشورو ته اړتیا لري. ولسمشر غنی زیاتوي چې د قلوردوګانو په سطحه افغانستان مشاورین لري، خو د فرقو په سطحه د افغانستان ځواکونه اضافي ملاتړ ته اړتیا لري. وړاندې تر دې چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان په اړه خپل پالیسي اعلان کړي، افغان حکومت خپل څلور کلن پلان له ولسمشر ترامپ سره شریک کړی دی او په دې پلان کې خپلې اړتیاوې او لومړیتوبونه ذکر کړي دي. ولسمشر غنی ټایم مجلې ته ویلي چې د دې پلان په جوړولو د افغانستان د ملي امنیت شورا ورسره موافقه ده. ښاغلی غنی وایي د خپلو متحدینو په اجرایي پریکړو کې مداخله نه کوي او نه هم غوښتنې مطرح کوي. دوی وایي هر څه باید د ګټو پر اساس او پر واقعیتونو ولاړ وي. ولسمشر غنی وی په 2014 کال کې په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت له ختمېدو سره د امنیتي مسولیتونو انتقال یو ترسره سوی عمل دی، او په دې اړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور یو ځل بیا په خوانی شمېر ته ورسېږي، نه د نړیوالو د علاقې وړ خبره ده او نه هم په افغانستان کې دننه څوک ورته لیوالتیا لري. د شغلی غنی په خبره هغه لاره چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه په افغانستان کې پر مخ وړي د دوړخیزو امنیتي موافقو پر اساس ده. اوس مهال په افغانستان کې د ناټو ائتلاف شاوخوا 13,000 سرتیری دیراتی چې په دې کې 8,400 امریکایي سرتیری دي. دوی افغان ځواکونو ته پوځي سلام مشورې ورکوي. ولسمشر اشرف غنی د ټایم مجلې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له نړیوالو اضافي سرتیرو پرته په افغانستان کې امنیت ټینګېدای سي، وویل بله امنیت راتلای سي. د افغانستان جګړه د امریکا لپاره تر ټولو اوږده جګړه ده چې ورځ تر بلې لا بدتره سوې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان د خاورې 80% د حکومت تر کنټرول لاندې ده. افغان ځواکونه پر طالب وسلوالو سربیره د داعش یا اسلامي دولت ډلې او نورو وسلوالو ډلو سره په جګړه بوخت دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د ننګرهار پر ملي راډیو تلویزیون د حملې په اړه لوړاندې معلومات لرل، خو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د دې کمیټې غړو د پنځشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته ویل چې حکومت باید هغه کسان مجازات کړي چې دې پیښې د مخنیوي په اړه یې غفلت کړی. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه، خو د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه کسان به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې په دې مسله کې وظیفوي غفلت کړی. سباون کاکړې په اړه رپورټ لري.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلین وایي چې څلور ورځې وړاندې رسمي سرچینو د ننګرهار ولایت ته معلومات ورکړی و چې پر څلورو دولتي ارګانونو برید ترسره کیږي، خو بیا هم د دې پیښې مخنیوی ونه شو. د یادې کمیټې غړی صدیق الله توحیدی د پنځشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه کمیټه له حکومت څخه غواړي چې د داسې پیښو په اړه اړین ګټور او شفاف اقدامات ترسره کړي.
باید این مسئله بررسی شود که مشکل کار در کجا بوده بود.
دوی دا مسئله باید وڅېړل شي. کاری ستونزه په کوم ځای کې و؟ سره له دې چې والی او امنیتي ارګانو په دې اړه راپور درلود، خو له وړاندې هیڅ ډول تدابیر ونه نیول شول. هر وخت په دا ډول تورستي پیښو کې یو ډول معما وجود لري، خو بدبختانه دغه سوالونو ته جواب نه ورکول کیږي. هغه پیښه لا یاد وځي او بل پیښه رامنځته کیږي. دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې تېر ورځ څلور انتحاریانو د ننګرهار ولایت پر ملي راډیو تلویزیون ډله ییز برید وکړ. په دغه ډله ییز برید کې چې درې ساعته دوام وکړ، د ننګرهار د ولایتي چارواکو په وینا د څلورو برید کوونکو د وژل کېدو تر څنګ پکې د ملي راډیو تلویزیون څلور تنه کارکوونکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي، او همدارنګه د اوو امنیتي سرتیرو په ګډون پکې 19 تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د نظر د څرګندونو څخه ډډه وکړه، خو د ننګرهار د والي وینا تاوله خوګیاني پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دې اړه وړاندې له وړاندې له مسؤلینو سره معلومات شریک شوي وه او یو لړ اقدامات هم ترسره شوي وه، خو په وینا یې هغه کسان ته به سزا ورکول شي چې وظیفوي غفلت یې ترسره کړی دی.
پدې برخې کې د ولایتي ادارې د لیدل چې کیږي چلن تر سره کیږي، او هغه کسان چې غوي پدې برخې کار نه کوي قانوني چلن راغوسته ورشي.
په ورته وخت کې بیا د خبرې لانو د خوندیتوب کمیټې غړي صدیق الله توحیدی له حکومت څخه وغوښتل چې یاد پېښه د اندېښنې وړ ده، او دغه مسله د حکومت له نړیوالو بې طرفه باوري ارګانونو سره شریک کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
میکروفون ستاسو دا خبرونه د جوزا لولسی منیټه د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له درو تر پنځو بجو خبري شي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د ولسی جرګې له لوري د سلب صلاحیت شوي وزیرانو برخلیک د سترې محکمې پریکړې پورې اړه لري. دا دی ریاست ویان مجیب الرحمن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل ځینې هغه وزارتونه چې د سرپرست وزیرانو لوري اداره کیږي کاندید وزیران ورته معرفي شوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم شاوخوا و میاشتې وړاندې د ولسي جرګې له لوري د بودیجې د کم اصراف له امله د کابینې و وزیران بې واکه سول، اجرایه ریاست ټینګار کوي چې حکومت د سلبې صلاحیت شویو وزیرانو د سرنوشت په اړه د سترې محکمې پریکړې ته منتظر دی. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د بې واکه شویو وزیرانو په اړه حکومت ځینې ملاحظات لري او په دې اړه به ستره محکمه وروستۍ پریکړه کوي.
هغوی
تر اوسه هم حکومت د سترې محکمې پریکړې ته سترګې په لاره دی او ځینې وزیران معرفي سوي او دا لړۍ همداسې روانه ده او هیله ده چې دغه بهیر ژر بشپړ سي او په ځینو برخو کې حکومت جدي نیوکې لري. حکومت د پارلمان د تصمیم په اړه د سترې محکمې پریکړې ته منتظر ده. که څه هم ښاغلي رحیمي په دې اړه چې ستره محکمه به څه وخت پریکړه کوي څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې ځینې هغه وزارتونه چې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي کاندید وزیران ورته معرفي سوي او د نورو د معرفي کېدو لړۍ همداسې روانه ده. دا څرګندونې په داسې مهال کې مطرح کیږي چې ولسي جرګې د تېرې دوشنبې په ورځ وویل تر هغې چې حکومت د سرپرست وزیرانو پر ځای کاندید وزیران معرفي نه کړي، ولسي جرګه به درې معرفي شوي وزیران په ایجنډا کې شامل نه کړي. تېره اونۍ جمهوري ریاست د دفاع، قانونو او پټرولیم او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته درې کاندید وزیران ولسي جرګې ته د باور اخیستو لپاره معرفي کړل. په ورته وخت کې د اطلاعاتو، فرهنګ، سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې شاوخوا اووه میاشتې وړاندې له 70% څخه د کمې بودیجې د مصرف له امله اووه وزیران سلبي صلاحیت کړل. ولسمشر محمد اشرف خاني دغه موضوع د تفصیل لپاره سترې محکمې ته ولېږله او وزیرانو ته یې حکم وکړ چې د پریکړې تر وخته خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر واخلو، خو بریالي نه سو. له دې وړاندې سترې محکمې ویلي وو چې د سلبي صلاحیت شوي وزیرانو په اړه څېړنې نه دي تکمیل سوي. له بل لوري د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د قانون له مخې هر څومره چې ژر کېدای سي ستره محکمه باید په دې اړه خپله پریکړه وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالبصیر حقیار ازادي راډیو ته وویل دا چې ستره محکمه په دې اړه په پلټنو بوخته ده، دا د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو په معنا ده. هغه وایي په دې اړه کوم ځانګړی وخت یاد سوی نه ده، ولې قضایي منطق دا دی چې باید کم وخت په بر کې ونیسي او ډېر ژر پریکړه وسي. دا چې یو وزارت د یو وزیر تر ادارې لاندې وي او سرنوشت یې مجهول پاتې کیږي، ستره محکمه دلچسپي نه لري چې دا کار ژر وکړي. د ښاغلي حقیار په وینا ده چې ستره محکمه یو مستقل ارګان ده او د هیچا تر فشار لاندې نه ده، نو د هیواد ملي ګټو ته په کتو د سلبي صلاحیت شوي وزیرانو سرنوشت ژر روښانه کړي.
دا بلخ والی عطا محمد نور ټینګار کوي چې د افغانستان خاورې ته ناڅرګند هلیکوپټر داخلي ګول وسلواله مخالفانو سره مرستې کوي. د بلخ والی د بغلان د ولایتي شورا د پخواني رئیس محمد رسول محسنی په څلورم تلین غونډه کې وویل یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې طالبان پیاوړي کړي، خو هغه د کوم هیواد نوم وانه خیست. اکرام الله اکرام په اړه له کابل نور تفصیل راکوي.
وروسته له هغې چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وسلوالو مخالفانو ته د هلیکاپټرو په وسیله د مرستو رسولو په اړه اندېښنې څرګندې شوې، د بلخ والي عطا محمد نور دا اندېښنې تایید کړې. ښاغلي نور چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د بغلان د ولایتي شورا د پخواني رئیس محمد رسول محسنی په څلورم تلین یاد غونډه کې خبرې کولې، د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو وی ویل چې په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو پالیسیو بدلون موندلی او د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو ګټه اخلي.
هلیکوپټر راتګ چې مخکې مې نه تاییدوه، خو د تېرې یوې میاشتې په جریان کې اوس زما دوستانو په سترګو ولیدل. نه پوهېږم چې دا د امو سیند له هغې غاړې راځي که د ډیورن له کرښې راوړي، له کومه ځایه راځي، خو راځي. او ټولو لیدلي چې دا هلیکوپټر ښکته کیږي او موټر سایکل سپرو سره مرسته کوي او ځینې شیان له ځان سره وړي.
دا د ملي یووالي د حکومت لومړنی والي نه دی چې د افغانستان خاورې ته د ناپېژاندو هلیکوپټرو د راتګ خبره کوي. له دې وړاندې د سرپل والي محمد ظاهر وحدت ویلي وو چې دوه ناپېژندل شوي هلیکوپټرې د سیاد ولسوالۍ په پشتې باغ سیمه کې چې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي لیدل شوي دي. ښاغلي وحدت ویلي وو چې په غالب ګمان دي هلیکوپټرو وسلوالو طالبانو ته تجهیزات لیږدول. تېره اونۍ د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو داسې ویډیوګانې شریکې کړې چې په کې روسي الوتکې د افغانستان په خاوره کې د ګرځېدو په حال کې لیدل کیږي. د افغانستان په جنوب د هلمند ولایت د کجکي ولسوال عبدالرازق اخونزاده هم په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د روسي مشاورینو د موجودیت خبره کړې وه. له دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړو او د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي هم له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو خبره کړې وه چې په وینا یې په دې اړه شواهد او اسناد هم په واک کې لري، خو تر دې دمه د ښاغلي احمدزي په ګډون نورو افغان چارواکو په دې اړه د شویو ادعاو اسناد او شواهد نه دي شریک کړي. امریکایي چارواکو هم له طالبانو سره د روسیې د احتمالي پوځي مرستو په اړه خبرې کړې دي. روسي چارواکو له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې نه دي رد کړي، خو خو ویلی دی چې دا تماسونه یوازې د دې ډلې سولې ته د هڅونې په هدف ترسره شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو کې د دې مسلې د خصبینوي په هدف شمال ته د څېړنو لپاره خپل یو پلاوی استولی و. د دې وزارت ویان دولت وزیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی له بیرته راګرځېدو وروسته یې خپلې موندنې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره شریکې کړې دي.
په دې برخه کې څېړنې جریان لري چې معلومه شي چې آیا الوتکې راغلي که نه. دا مسله د ناټو د غوث ملاتړ له ماموریت سره هم شریکه شوې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي چې په دې برخه کې شواهد نه لري، خو په سیمه کې د نړیوالو قدرتونو د سیالۍ په اړه اندېښنه لري.
په نړیواله کچه چې کومې شخړې رامنځته شوې داسې اندېښنې راپارولې چې افغانستان یو وار بیا د لویو هیوادونو د سیالۍ ډګر ونه ګرځي.
له بل خوا د ولسي جرګې غړی نعیم لالی حمیزی له حکومت غواړي چې خلک له حقایقو خبر کړي او پرې نږدي چې افغانستان د روسیې او امریکا په ګډون د نړیوالو سیالیو په میدان بدل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د بلخ د والی عطا محمد نور هغه اندېښنه مو واورېده چې وایي د افغانستان خاورې ته نامعلوم هیلیکوپټرې داخلیږي او له وسلوالو مخالفانو سره مرستې کوي. د پاکستان حکومت په کابل کې د خپلو دوو ډیپلوماټانو په نیونه سخت احتجاج کړی او په دې اړه یې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي د اعتراض په دود د بهرنیو چارو وزارت ته وربللي. په دې اړه به تفصیل په دې رپورټ کې واورو.
اسلام آباد په کابل کې د خپل دوه ډیپلوماټانو د نیولو له امله په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته سخت احتجاج کړی او دا ډول کړنې د دوه اړخیزو اړیکو ضد بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ځینو رسنیو د چهارشنبې په ورځ داسې راپورونه خپاره کړه چې په کابل کې د پاکستان د سفارت دوه ډیپلوماتان د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا نیول شوي او تر څو ساعته ساتنې وروسته بیرته خوشي شوي دي. دغه رسنیو په خپلو راپورونو کې همدا شان ادا کړې وه چې ډیپلوماتان یې د نیول کېدا پر مهال د دغې ادارې لخوا ځورول شوي هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور دغه وزارت ته وربللی، په دغه پېښه یې ورته شدید احتجاج کړی او دا یې د نړیوالو سفارتي ادابو خلاف کار بللی. دغه وزارت په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې وایي په کابل کې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا د دوه ډیپلوماتانو نیول د 1968 کال د ویانا له نړیوال کنوانسیونه سرغړونه ده. همداشان د دواړو هیوادونو د ورورولۍ او اړیکو ضد دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان چارواکي غوښتي چې په کابل کې د پاکستاني ډیپلوماتانو امنیت د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي او په راتلونکي کې د دې ډول پېښو مخنیوی وکړي. بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې نور تفصیلات نه دي ورکړي او نه هم له کابل تر دې دمه په دې تړاو څه ویلي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د پاکستان د سفارت دوه ډیپلوماتان په داسې وخت کې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا نیول شوي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګلې شوي دي. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې تېره میاشت افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونه د چمن په سپین بولدک کې نښته وکړه چې دواړه خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ تر هغې وروسته نښته وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان د سرشمېرنې ډلې په دغه سیمه کې په افغان خاوره کې سرشمېرنه کوله، خو پاکستاني چارواکي بیا دا ردوي او وایي چې دغه ډلې په پاکستاني حدودو کې دننه سرشمېرنه کوله. د یادونې وړ ده چې په سپین بولدک کې د دغو دواړو خواو تر نښتې وروسته په چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باب دوستي دروازه لا تر دې دمه د مسافرو او موټرو پر مخ تړلې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 0.5 هم د ازادۍ راډیو خپرونې اورېدل کېږي. اوس په هم راشو د سیمې او نړۍ په اړه څو رپورټونه. ته سعودي عربستان راتلونکي اونۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې د یو نړیوال کانفرنس کوربهتوب کوي. تمه ده چې په دې کانفرنس کې چې سعودي ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر پر مهال جوړیږي د 500 اسلامي هیوادونو مشران ګډون وکړي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل دروړي.
تمه ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د لسګونو اسلامي هیوادونو مشران راتلونکي اونۍ په سعودي عربستان کې د توریزم په اړه په یو کانفرنس کې ګډون وکړي. انډیا ټوډې ورځپاڼې ویلي چې دا کانفرنس د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو په ریاض کې جوړیږي. په کابل کې د سعودي شارجه فیر د سه شنبې په ورځ ولسمشر غنی ته د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز بلنه ورکړې ده. خو د ارګ یوې سرچینې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی تر اوسه د ریاض په کانفرنس کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. انډیا ټوډې ورځپاڼه وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ به دې کانفرنس ته د داعش او په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځې پر ضد د مبارزې په اړه څرګندونې وکړي. د ولسمشر ټرمپ د اداري او مقام د نوم نه خودلو په شرط د هندي ورسپانې ته ویلي چې د ریاض په کانفرنس کې به په افغانستان او پاکستان او د نړۍ په دغې برخه کې سخت دریځي د یو جدي او لوی بحث په توګه مطرح شي. تر اوسه سعودي چارواکو دا نه ده تایید کړی چې آیا ولسمشر ټرمپ به له خپل افغان سیال محمد اشرف غني او یا د پاکستان له صدر اعظم سره جلا کتنه ولري او کنه. انډیا ټوډې ورځپاڼې ویلي د سخت دریځۍ موضوع به د ناټو تړون په راتلونکې غونډه کې هم د ولسمشر ټرمپ د ګډون په ترڅ کې مطرح شي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې پنجشنبه د ناټو د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې غونډه وکړي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماقام تر 2 بجو پورې په منځني چپا 12 پګنوي اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې پخوانی مشر روبرت مولر د امریکا د تیر کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه د تحقیقاتو ځانګړي سلاکار وټاکل شو. د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي او ډیموکراټان په دې اړه پر خپلواکو پلټنو ټینګار کوي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د عدلیه وزارت د دغه هیواد د فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI پخوانی مشر روبرت مولر د هغو تحقیقاتو د ځانګړي سلاکار په توګه ګمارلی چې د امریکا د تیر کال ولسمشر انتخاباتو پر مهال د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ډلې او روسیې ترمنځ د احتمالي جوړجاړي په اړه کیږي. دا پریکړه وروسته لاغه وسو چې د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو په پرله پسې ډول د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د بې پرې تحقیقاتو غوښتنې ډېرې کړې. داسې ادعا کیږي چې د امریکا د 2018 کال ولسمشر انتخاباتو کې روسیې د ډونالډ ټرمپ په ګټه او د هغه د دیموکراتي سیالي هیلری کلینټن په تاوان مداخله کړې وه. د امریکا متحده ایالاتو د لوی څارنوال مرستیال راد روزنستاین وایي د دغو تحقیقاتو لپاره د ځانګړي سلاکار د ګمارلو پریکړه د دې لپاره نه ده کړی چې یو جرم سوی دی، بلکې د باور دا دی چې دا کار کولی سي د امریکا خلک د پلټنو په نتایجو قانع کړي. د ازادي راډیو خبری مرکز د راد روزنستاین له قوله لیکلي چې وایي د خلکو ګټې ایجابوي چې زه دغه تحقیقات د شخصي صلاحیت لاندې راولم چې تر یوه حده له عادي سلسله مراتبو په خپلواکه بڼه کیږي. ځانګړی سلاکار ته څارنوال متفاوت دی او خپلواک ګڼل کیږي. اوس مهال چارواکي دا تحقیقات د هغه پرسونل په مرسته مخته وړي چې په خپله یې ټاکلی دي. ځانګړی استازی دغه راز صلاحیت لري چې هر هغه مشکوک چې د تحقیقاتو په ترڅ کې موندل کیږي تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي. وروسته لاغه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر اونۍ د FBI یا د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر جیمز کومی له دندې لرې کړ، داسې شکونه پیدا شوه چې شایي سپینه ماڼۍ د عدلیه وزارت پر تحقیقاتو د اغیز لپاره کوشش کوي. دا تحقیقات تیر کال پیل شوی دی. دغه شکونه د هغو راپورونو تر خپرېدو وروسته ډېر شوه چې وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې دندې د پیل په لومړۍ اونۍ کې له جیمز کومی غوښتي وو چې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه لاتینی اوتروی. د امریکا استخباراتي ادارو د روان کال په لومړیو کې داسې نتیجه اخیسته چې روسیې د امریکا د 2018 کال په ولسمشر انتخاباتو کې مداخله کړې ده او د فدرالي تحقیقاتي ادارې پلاتني پر همدې اساس دي. روسیې د امریکا په انتخاباتو کې هر ډول لاسوهنه ردوي.
د نړۍ تر ټولو چاغ سړی له روغتونه رخصت شو. د یوې وروستۍ سروې له مخې په نړۍ کې په لسو کې یو سړی او په وو ښځو کې د چاغوالي په ناروغۍ اخته دی. فرانکو له دغو کسانو څخه یو دی خو دی د نړۍ د تر ټولو زیات وزن لرونکی کس ګڼل کیږي. ملالۍ بشیر د فرانکو د عملیات کیسه کوي.
هغه سړی چې باور کیږي په نړۍ کې تر ټولو زیات وزن لري، د چهارشنبې په ورځ له بریالي عملیاتو وروسته له روغتونه رخصت شو. دا وروسته له هغه چې د بایو پانکریاتیک بای پاس په نوم د معدې د کوچني کولو په عملیاتو سره د ژوند وژغورل سو. دغو عملیاتو 40 دقیقې دوام وکړ. د ځایي رسنیو په وینا 33 کلن هوان پیدرو فرانکو چې وزن یې 515 کیلوګرام وو، په روغتون کې د عملیاتو لپاره بستر سو ځکه په رژیم نیولو یې وزن نه کمېده. د می په نهمه د عملیات وسول او په روغتون کې تر نظارت لاندې وو. ډاکټران وایي چې روغتیایي وضعیت یې مخ پر جوړېدو دی. تر عملیاتو مخکې فرانکو باید 115 کیلوګرامه وزن کم کړی وای چې دی په دې کار کې بریالی سو. د وزن د زیاتوالي له کبله به فرانکو د شکرې، زړه د حملې او بدن د غړیو له فعالیت د غورځېدو له خطر سره تر هغه وخته مخامخ وي چې اضافي وزن کم نه کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. یادونه کوو چې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د خبرو شوو مطالبو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د بلې خبری مجله لپاره زرغونه منګل سټوډیو سره غلي او دا درسه.